دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نه نیمې بجې شوې. په دې خبرونه کې زپا امیر ساحل درته یو ځل بیا هرکلی وایم. په خبرونه کې د سیمې په اړه د رپورټونو تر څنګ اونیزه خبرونه مشال راډیو مجله هم در خپرو. خو تر هر څه مخکې د دې مهال د سیمې او نړۍ خبرونه. په کراچۍ کې د افغان کډوالو د مرستې کمیټې د پاکستان له حکومت غوښتنه دي چې اسناد لرونکي کډوال دې له هیواده نه باسي. په شمالي وزیرستان کې وسلوالو یو پولیس سرتیری وژلی دی او امریکایي ولسمشر د اسرایلو وزیر اعظم ته ویلي دي چې د ولسي وګړو او مرستندویه کارکوونکو د خوندیتوب لپاره مشخص اقدامات اعلان او عملي کړي. بشپړ خبرونه په کراچۍ کې د افغان کډوالو د مرستې کمیټې د پاکستان له حکومت غوښتنه دي چې اسناد لرونکي افغانان دې نباسي. د کمیټې غړو پرون مشال راډیو ته ویل چې په دې اړه د اپریل پر 4مه د پاکستان وفاقي او صوبایي حکومتونو او یو شمېر ادارو ته لیک استولې دي. وکیل او د کډوالو د مرستې د کمیټې مخکخه غړي منیزه کاکړه وایي چې د اپریل له نیمایي څخه د اسناد لرونکو افغانانو د ایستلو پریکړه غیر قانوني ده.
په دې کې د پاکستان حکومت څخه غوښتنه شوې ده چې دا غیر قانوني چې کومه یو پریکړه شوې ده دا د زر تر زر واپس واخلې شي. په کوم کې چې دوی غواړي چې د 15 اپریل څخه به دوی په زور او په جبري توګه افغان کډوال د پاکستان څخه ډیپورت کوي افغانستان ته.
د افغان کډوالو د مرستې کمیټې یوې بلې غړي طاهرې حسن مشال راډیو ته ویل چې پولیس په کراچۍ کې د افغانانو کورونو ته ورځي او غوي زوروي خو پولیس دا تور ردوي. د کراچۍ یو لوړ پوړي پولیس افسر فاروخ بوکټي تیره ورځ مشال راډیو ته ویل چې پولیس د حکومت په وینا د افغان سټیزن یا وګړیتوب کارډونو لرونکو په اړه معلومات خوندوي. دا په داسې حال کې ده چې د سند او پنجاب حکومتونو تیره میاشت ویلي ول چې پلان لري چې د اپریل له نیمایي څخه له هیواده د افغان سټیزن کارډونو لرونکو د ایستلو بهیر پیل کړي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل پرون په یو بیان کې وویل د چې د پاکستان حکومت دې سمدستي له دې پریکړې په شا شي. هغه سازمان وایي چې د اسلام آباد دا اقدام د 8 لک اسناد لرونکو افغان کډوالو ژوند په خطر کې اچوي. په کراچۍ کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان قونسلګرۍ مشر سید عبدالجبار وایي چې په دې اړه د سند حکومت له چارواکو سره خبرې کوي. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر وایي چې وسلوالو پرون په میرامشاه کې یو پولیس سرتیری وژلی دی. روخان زیب بیگا مشال راډیو ته ویل چې وسلوالو طارق خان په تپې سیمه کې وویشت او وتښتېدل. وروسته د پولیسو ضلع دفتر په یو بیان کې ویل چې د سرتیری د جنازې لمونځ د میرامشاه په پولیس لاینز کې وشو چې پکې د پوځ ځایي مشر په ګډون یو شمېر چارواکو ګډون وکړ. بیان وایي چې جنرال النجوم ریاض تر جنازې وروسته وویل چې په حمله کې د ککړو کسانو پر ضد کاروایی کوي. دا په داسې حال کې ده چې د اپریل پر 2مه وسلوالو په دوو جلا جلا حملو کې د جمعیت علماء اسلام فی یو سیاستوال او د پولیسو یو سرتیری وواژه. د وروستیو حملو ذمواري لا چا نه ده منلې. د مشال راډیو د غونډکړیو ارقامو له مخې د اپریل 4مې له حملې سره روان کال په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو شمیر 14 ته رسیدلی دی چې پکې یو شمیر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د شمالي وزیرستان انتظامی او امنیتي چارواکي وایي چې د وسلوالو پر ضد هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی له پاکستانه غوښتنه دي چې د ازادۍ راډیو پر پخوانی خبریال احمد حنایش ته د حملې پلټنې وکړي. هغه ادارې چې مرکز یې په نیویارک کې دی پرون په بیان کې وویل چې چارواکي باید په سمدستي ډول پر هغه جلاوطنه خبریال د برید تحقیقات وکړي او پر موټرسایکل سپاره دوه بریدګرد د قانون منګولو ته وسپاري. بیان وایي چې یوې باخبره سرچینې چې د امنیتي اندېښنو له وجې د نوم له ښولو ډډه وکړه سی پی جی ته ویلي دي چې احمد حنایش د اپریل پر 3مه شپې مهال کور ته روان و چې د اسلام آباد په جی شپږ سیمه کې ورباندې حمله وشوه. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان هم د ازادۍ راډیو پر خبریال حمله غندلې او له اسلام آباد د خبریالانو د خوندیتوب لپاره د اقداماتو غوښتنه کړې ده. احمد حنایش په برید کې په پښه او سر ټپي شوی خو روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ ښول شوی دی. نوموړی له ډېرو کلونو راهیسې د افغانستان په شمال کې د ازادۍ راډیو خبریال و چې له یوې مودې راهیسې په اسلام آباد کې اوسي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیلو وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ته ویلي دي چې د غزې تړانګې د جګړې په برخه کې د امریکایي ملاتړ مستقبل د ولسی وګړو او مرستندویو کارکونکو د خوندیتوب لپاره پر نویو اقداماتو منحصر دی. بایدن او نتنیاهو پرون تر هغې څو ورځې وروسته ټلیفوني خبرې وکړې چې په غزه کې د اسرائیلو په هوایي بریدونو کې د خوراکي مرستو و کارکونکي ووژل شول چې ورسره د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ تعلقات لا پیچلي شوي دي. سپینې ماڼۍ بیګا په بیان کې وویل چې بایدن نتنیاهو ته سپینه کړه چې دا اړینه ده چې اسرائیل د ولسي وګړو د زیانمنېدو مخنیوي د بشري کړاو ستونزې د هواري او د مرستندویو کارکونکو د خوندیتوب لپاره یو لړ مشخص او کوټلي اقدامات اعلان او عملي کړي. دا په داسې حال کې ده چې د اپریل پر درېیمه د امریکا په ګډون د اسرائیلو ځینې نږدې متحدانو دوو مرستندویو کارکونکو وژل وغندل. د هغې پیښې له وجې په سیمه کې یو شمېر خیریه ټولنو هغو فلسطینیانو ته د خوراکي موادو د رسولو بهیر ځنډولی دی چې دا مهال له سختې لوږې سره مخامخ دي. او د هند د کرکټ په غوره لیګ یا انډین پریمیر لیګ آی پی ایل کې سن رایزرز حیدرآباد او چنائی سپر کینګز لوبډلې یو بل ته مخامخېږي. د حیدرآباد په راجیو ګاندھی لوبغالي کې د اپریل 15مې سیالي د پېښور پر وخت د ماخام پر وو او د کابل پر شپګنی مو بجو پیلېږي. تر دې یو ورځ مخکې پنجاب کینګز لوبډلې ګجرات ټایټنز ته په درو وکټو ماتې ورکړه. لومړی بیټنګ د ګجرات لوبډلې وکړه او په ټاکلیو شلو اورونو کې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو 199 منډې وکړې. شوبمن گل 90 او سای سدرشن 33 منډې وکړې. د پنجاب کینګز کاګی سور اباده دوا او هرپریت برار او هرشل پټیل یو یو وکټه واخیسته. په جواب کې د پنجاب کینګز لوبډلې ټاکلی هدف په شلم اوور کې د ولو لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ. ششانک سنگ 16 او پرب سیمرن سنگ 15 منډې وکړې. د ګجرات ټایټنز نور احمد دوا او راشد خان، عظمت الله عمرزی، امیش یادو، موهیت شرما او درشن نالکندې یو یو لوبغاړی وسوځاوه. د اپریل پر شپږمه راجستان رایلز او رایل چیلنجرز بنګلور له یو بل سره سیالي لري. د خبرونو پای دا مشال رادیو دا مهال زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن له لارې اوریدای شي چې تاسو یې له ګوګل پلی او اپ سٹور کته کولای شي. وسم ورزو لومړی رپورټ ته. په کراچۍ کې د افغان کډوالو د مرستو لپاره جوړې کمیټې د پاکستان وفاقي او صوبایي حکومتونو او بیلابیلو ادارو ته یو لیک استولې دی چې پکې ورڅخه غوښتنه کړې ده چې د اسناد لرونکو افغانانو د ایستلو لپاره کړې دي په شاشي. د کمیټې مخکخه غړو مشال راډیو ته ویل چې د اپریل 4مې په لیک کې له حکومت غوښتې دي چې له افغانانو سره د ناوړه چلند هم ودروي. په کراچۍ کې میشتو یو شمېر افغانانو هم مشال راډیو ته ویلي دي چې پولیسو یې په وروستیو کې ځورول پیل کړي دي، خو پولیس دا تور ردوي. د پولیسو یو چارواکي پرون مشال راډیو ته ویل چې یوازې د افغان سیټیزن یا تابعیت کارډونو لرونکو په اړه معلومات غونډوي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د سند او پنجاب حکومتونو وویل چې د اپریل له نیمایي څخه د افغان سیټیزن کارډونو لرونکو د ستنولو لپاره د هغوی معلومات غونډوي. نیاز علي تفصیل لري.
په کراچۍ کې د افغان کډوالو د مرستو لپاره جوړې شریکی کمیټې جوائنټ اکشن کمیټې د اپریل په 4مه د پاکستان مرکزی او صوبایي حکومت، پولیسو او نورو ادارو ته یو لیک استولې دی. د یادې کمیټې غړي او وکیلې منیزا کاکړ د اپریل په 4مه مشال ریډیو ته وویل په لیک کې دوی د پاکستان د مرکزی او صوبایي حکومت، پولیسو او په پاکستان کې د افغان طالبانو کونسل جنرل، د ملګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې او نورو ادارو مشرانو نه غوښتنه کړې ده چې پاکستان کې میشت افغان کډوالو سره د ناروا چلند ودرولې شي او هغه پریکړه دې سمدستي بیرته واخلي چې له مخې حکومت د اپریل 15مې یو ځل بیا افغان کډوال په زور وباسي.
په دې کې د پاکستان حکومت څخه غوښتنه شوې ده چې دا غیر قانوني چې کومه یو پریکړه شوې ده دا دې زر تر زره واپس واخلي شي. په کوم کې چې دوی غواړي چې د 15 اپریل څخه به دوی په زور او په جبري توګه افغان کډوال د پاکستان څخه ډیپورت کوي افغانستان ته. او په دې سټیټمنټ کې موږ د هیومن رائټ کمیشن څخه لکه ان سی ایچ آر چې کوم دی، ایس سی ایس ڈبلیو چې دی یا ان سی آر سی چې کوم دی، دا هیومن رائټ کمیشن څخه موږ غوښتنه کړې ده چې دوی د خپل مینډیټ استعمال کړي او په پاکستان حکومت ته دغه پریکړه چې دی دا د واپس واخلي.
د افغان کډوالو د مرستې لپاره جوړې کمیټې چې مدني ټولنه، وکیلان، د بشري حقوقو فعالانو په ګډون تر 300 پورې غړي پکې شامل دي. د یادې کمیټې غړي او مدني فعالان طاهر حسن بیا مشال لیډیو ته ویلي افغان کډوال چې د هغوی ماشومان انجونه او خزی په زور لیږل کیږي دا د ملکی او نړیوال قانون سرغړونه ده.
انسانی حقوق پاکستان کې آئین کا حصہ ہیں.
دا وایي بشری حقوقونه د پاکستان د قانون برخه ده. نو ولې بیا افغان کډوالو ته بشری حقوقونه نه ورکول کیږي؟ د تیر په څیر افغان کډوال په زور لیږل د پاکستان د قانون او د بشری حقوقونو سرغړونه ده. موږ د کډوالو په زور استلو پریکړه غندو او غواړو چې حکومت داسې ګامونه پورته کړي چې کډوالو ته تحفظ ورکړي شي.
ریفیوجیز کو پروټیکشن دے.
طاهر حسن په وینا چې د افغان کډوالو په زور استلو پریکړې پر ضد دوی د پاکستان په بیلابیلو عدالتونو کې خواستونه هم جمع کړي دي خو تر اوسه پرې څه پریکړه نه ده شوې. طاهر حسن وایي چې پولیس او امنیتي ادارو چارواکي هر ورځ په کراچۍ او د هیواد په نورو برخو کې د افغان کډوالو سیمو او کورونو ته ورځي او هغوی زوروي او دړکیو ته ورکوي چې زر تر زره دې د پاکستان نه اوسي. د طاهر حسن دا تورونه بیا په کراچۍ کې افغان کډوالو هم تایید کړي او مشال لیډیو ته ویلي چې په تازه ورځو کې د کراچۍ پولیسو یې بیا زورول پیل کړي دي او دوی د پیسو لپاره نسي او په تاڼو کې بند ساتي. خو بل خوا د کراچۍ پولیسو بیا دا تورونه رد کړي. د کراچۍ د ختیځې ضلع ایس ایس پی فاروخ بوکټی د اپریل په څلورمه مشال لیډیو ته ویلي پولیسو هیڅ څوک نه دي زورولي. پولیس د حکومت په لارښوینو په کیمپ کې میشت افغان کډوالو د معلوماتو راغونډولو په لړ کې یاد سیمو ته ورځي. د افغان سیټیزن کارډ لرونکو بشپړه معلومات ترلاسه کوي او دا د معمول برخه ده. د پاکستان د سند صوبې د کورنو چارو وزارت د مارچ په 14مه یو نوټیفیکیشن خپور کړی چې له مخې پولیسو او نورو چارواکو ته امر شوی چې په صوبه کې د افغان سیټیزن کارډ یا افغان وګړیتوب کارډ لرونکو کډوالو په اړه معلومات راغونډ کړي. د دې ترڅنګ د پنجاب او سند صوبې د کورنو چارو وزارت پولیسو او نورو چارواکو ته دا امر هم کړی چې د اپریل 15مې څخه د افغان سیټیزن کارډ لرونکو کډوالو د ایستلو لپاره شوي لارښوینې دي عملي کړي. بلخوا په کراچۍ کې د افغان طالبانو کونسل جنرل سید عبدالجبار بیا مشال لیډیو ته ویلي چې د پاکستان د حکومت لخوا د سیټیزن کارډ لرونکو افغانانو ایستلو پریکړه کډوال نور اندېښمن کړي دي.
افغانان پریشان دي په دې باندې. هغه موږ ته هم راجاو کو دلته ډېر کسان رااله چې اوس بیا موږ بیا څه کوو. مخکې هم داسې پریشانۍ تېره شو. دلته زموږ کورونه دي، جایدادونه دي، کاروبار دي. په دغه اساس باندې ما کوشش شته چې د سند حکومت سره خبرې شریکې کړم. تر اوسه پورې دغسې یو لوړ پورې چارواکو سره زما ملاقات نه دی شوي. زموږ تحفظات دغه دي چې باید افغانان ته مهلت ورکول شي، دغسې زر ایستل یا زر داسې الټیمیټم ورکول چې بس ووځي یا دغسې پولیس ورشي، پولیس وزوروي. بټ مشکلات ایجادوي.
ملګری ملتونه وایي چې پروان کال کې به نیم میلیونه نور افغانان له پاکستان افغانستان ته ستانه شي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې په وینا چې دا مهال په پاکستان کې 14 لک رجسټرډ افغان کډوال میشتي. د دې ترڅنګ 8.5 لک افغانانو ته د پاکستان حکومت په کال 2013 کې د افغان سیټیزن کارډونه ورکړي دي چې د افغانستان د وګړو په څیر شناخت کیږي. د دې ترڅنګ په پاکستان کې داسې افغانان هم ژوند کوي چې لا رجسټرډ نه دي. د پاکستان تیر نگران حکومت د 2013 کال د نومبر د نومبر نیټې راهسي د افغانانو په زور د ایستلو بهیر پیل کړو چې لا هم دوام لري. د ملګرو ملتونو تر مخه تیر کال 2013 په وروستیو میاشتو کې شاوخوا 15 لک افغانان له پاکستانه په جبري ډول خپل هیواد افغانستان ته استولې شوې دي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خپرونه
د مشال ریډیوي مجله
په 10:30 بجو،
هارون بچا هنري ګړې
په 1 بجا،
تاندي هیلې
په 2:30 بجو،
د مشال پنوم
په 3 بجو،
حجرا
په 4:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 5 بجو.
د شمالي وزیرستان د میرامشاه په تپی سیمه کې وسلوالو یو پولیس سرتیری وژل دی. د پولیسو ضلعي مشر روخان زیب بیگا مشال راډیو ته ویل چې وسلوال د اپریل 4مې تر برید وروسته تښتیدلی دي چې لټون یې روان دی. د ضلع پولیسو وروسته په بیان کې ویل چې د سرتیری د جنازې لمونځ بیگا د میرامشاه په پولیس لاینز کې وشو چې پکې د پوځ ځایي مشر هم ګډون وکړ. د حملې ذمواري لا چا نه ده منلې. تر دې 2 ورځې مخکې په شمالي وزیرستان کې په 2 جلا جلا حملو کې یو سیاستوال او یو پولیس سرتیری وژل شوی ول. د عمر وزیر رپورټ.
د اپریل په سلورمه میرامشا کې وسلوالو یو بل ځایي پولیس سرتیری په هدفي برید کې وژلی دی. د سیمې د پولیسو مشر خانزیب مشال ریډیو ته وویل چې طارق خان د میرامشا تپی اوسیدونکي وسلوالو په تپی کې په هدفي برید کې ووژلو او برید کوونکي تښتېدلی. وژل شوي سرتیری جنازه پرون شپې میرامشا پولیس لاین کې وشوه چې پکې د غلطه د فوز مشر میجر جنرال انجم ریاض، د پولیسو مشر خانزیب، مرستیال کمیشنر او نور حکومتي او فوزي چارواکو ګډون وکړ. د پولیسو لخوا جاری شوی بیان تر مخه د پولیسو مشر خانزیب او د غلطه د فوز مشر میجر جنرال انجم ریاض د جنازې پس خپلو خبرو کې وویل چې برید کې د ککړو زید به کاروایی کیږي. د پولیس سرتیری په وژنه کې ککړو زید لټون پیل شوی. د متاثره کورنو سره په غمرازی کې شریک دي. تر دې دمه کمې وسلوالې ډلې د برید مسؤلیت نه دی منلی. د اپریل په دویمه هم میرعلي او میرامشا کې وسلوالو په دوه جلا جلا بریدونو کې یو پولیس سرتیری سمیع الله او بل د جمعیت علما اسلام غلام خان یونین کونسل منتخب چیرمین مولانا نور اسلام نظامی وژلی ول. د دې وړاندې د مارچ په څوارلسمه هم میرامشا سپلګا سیمه کې وسلوالو یو بل ځایي کس په هدفي برید کې وژلی و او برید کوونکي تښتېدلی ول. روان کال کې شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو دغه شپړسمه پیښه ده چې پکې څلورویش پورې ځایي مشران، ځوانان، سیاسي وګړي او هم ځنه پولیس سرتیری وژل شوي دي. د شمالي وزیرستان اوسیدونکي وایي چې د امنیت ټینګښت غوښتنه یې په وار وار تکرار کړې خو د وسلوالو فعالیتونه ورځ تر بله زیاتیږي. د غلطه وسلوال په خلاص مړ ګرځي او خلک د ځان د ژغورنې په اړه فکرمند شوي دي. بلوري ته حکومت او فوج هم په وار وار ټینګار کړی چې د غلطه د وسلوالو زید کاروایی توندې کړی. د وسلوالو زید یې هدفي عملیات دوام لري او سیمه کې امنیت ته ژمن دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر د مالی چارو سلاکار وایي چې له وفاقې د صوبې طبیعي وسایلو د ګټې او د قبایلي ضلعو د برخې پیسو اخیستو لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. مزمل اسلم پرون مشال راډیو ته ویل هڅه کوي چې ژر تر ژره له وفاقه پیسې واخلي او د صوبې مالی ستونزې هوارې کړي. خوشنون کې وایي چې د صوبې او وفاق ترمنځ د سیاسي ترنګلتیا له وجې دا کار اسانه نه برېښي. غلام غوث له پېښوره.
خیبر پختونخوا صوبه کې د نوې حکومت د جوړېدلو وروسته د خزانه محکمې له مرکزه د خپل بقایجات ترلاسه کولو لپاره هلې ځلې شروع کړې دي. د خزانه د محکمې لپاره د وزیر اعلی علي امین ګنداپور په سپارښتنه د ای جی ان قاضي پرمونې مطابق له مرکزه د 1410 ارب روپو د ترلاسه کولو دستاویزات تیار کړي شوې دي. په دغه اړه د خزانه د محکمې لپاره د وزیر اعلی سلاکار مزمل اسلم له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې یوازې د بجلی د خالص ګټې بقایجات نه دي، بلکې مرکز ته د صوبې نور بقایجات هم ورپورې دي.
نیٹ ہائیڈل پروفٹ وہ جو ہے ایک اے جی قاضی والا فارمولا ہے.
د بجلی د خالص ګټې د ای جی ان قاضي فارمولې او د روان طریقې کار مطابق پیسې نه میلاویږي. دا راز قبایلي ضلع چې زمشوي وي نو موږ ته په هغه زوړ حساب پیسې میلاویږي او اوس لګښتونه ډیر زیات شوي دي. بیا خیبر پختونخوا 20% د هیواد په کچه تیل پیدا کوي او د دې د رایلټۍ بقایجات دي، نو دا ټول لوی مالی پنګه جوړیږي.
ایک بہت بڑی رقم ہے.
د خزانه لپاره د اعلی وزیر سلاکار مزمل اسلم زیاته کړه چې صوبایي حکومت به په دلیل سره مرکز په دې خبره پوهوي چې اوس د دوی ورپوري بقایجات زیات شوي دي او زر دي دوی ته دا ورکړي شي.
مرکز کو ہم جو ہے دلیل سے راضی کریں گے.
مرکز با مونگ پا دلیل سرا راضی کو. دا قبائلی سیمو دا زمکیدل و رستو دا پختونخوا صوبے رقبہ 10% زیادہ شویدہ او مونگ تا پا زور حساب پا این ایف سی کی دا 12.5% پا حساب پیسے ملاوی گی او پا نوی حساب زمونگ پیسے دا 19.5 پا حساب جوڑی گی.
ہمارے 19.5% بنتے ہیں.
خو شینون کې بیا په دې نظر دی چې د پاکستان تحریک انصاف د آزادو امیدوارانو د صوبایي حکومت او په مرکز کې د مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز ګوند په مشرۍ د اتحادي ګوندونو د حکومت ترمنځ د روان سیاسي تاوتریخوالي په ماحول کې به دا آسان کار نه وي چې موجوده صوبایي حکومت به له مرکزه خپل بقایجات ترلاسه کړي. په پیښور کې خبریال او شینون کې علي اکبر په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې وایي.
فوری طور باندې کم چې زمونږ مطلب کیږي نو هغه د دونی مسانه درې سوه ارب روپۍ کومږ ته مطلب ملاو شي نو زمونږ مالی مسائل چې کم دي هغه سره خکېدای شي او بیا دغه کمه بقایا چې کمه ده سوله سوه دس ارب روپو دا په قسطونو کې تقسیم شي خو دا به کیږي څنګه دا دې دپاره مطلب پکار ده چېرا په صوبه کې او داسې حکومتي هغه د وفاق سره چې دی تعلقات ښایي په صوبه کې لکه مداخلت ډېر زیات دی لکه پکار ده چې سیزونه چیف منسٹر وګوري واک اختیار د هغه په لاس کې د ټول ملک نه څومره تحریک انصاف والا کسان چې دي هغه راځي دلته خیبر پختونخوا ته دې ځکې کینی او په ادارو باندې نیوکې کوي ټکونه کوي په مرکز باندې کوي نو دغه سیزونه چې کم دی دا د صوبایي حکومت یا د چیف منسٹر او د وزیر اعظم تعلقاتو ته ډېر زیان رسوي
د خبریال او شینن کی ارشد عزیز ملک نمی هم د مرکز او صوبې ترمنځ د بقایجاتو د مسلې په اړه پوښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل د بقایجاتو دا مسله ډیره پخوانی ده او تیر ځل چې په صوبه او مرکز کې هم د پاکستان تحریک انصاف حکومت وو نو هغه وخت هم دا مسله نه حل شوی
یعنی ټوټل بجټ کا زمونږ وینو آ کې 6.5% مونږ په خپل دلته نه جنریټ کوو ګټو باقی پیسې چې کم دي 93% هغه مرکز نه راځي اوس مرکز سره چې کم پیسې دي هغه الله ملاویږي چې مرکز مونږ ته ریلیز کی دلته چې زمونږ صوبې کې حکومت مثال خبره مرکز کې د عمران خان صاحب حکومت او صوبې کې چې کم دي تحریک انصاف حکومت او هغه ټایم هم پیسې پوره نه ملاوي دي
د خزانه د محکمې دستاویزات ښایي چې خیبر پښتونخوا صوبه باندې 600 ارب روپۍ د بهرني بانکونو او مالیاتي ادارو قرضه هم جمع شوې ده خو د خزانه د محکمې لپاره سلاحکار مزمل اسلم وایي د پښتونخوا صوبې په نسبت د پنجاب صوبې بهرنۍ قرضه 10 ارب روپۍ ده او کمر مرکز خیبر پختونخوا صوبې ته خپل بقایجات ورکول پیل کړي نو صوبه به ډیر زر د بهرنۍ قرضونه خلاصي عمومي
خبر کده هر ځای وي حالات که هر ډول وي مشالډو بے طرفه تایید شوی کرا او لومړی لاس معلومات درکړي لمشال سروسی لخبری نړۍ سره پادشي
په خیبر پختونخوا کې په ورسته ونیو کې د وړو بیا کم شوې ده د وړو او غنمو کاروباریان وایي چې د دې یو لامل دا دی چې حکومت له بهرنیو هیوادونو لکه اوکراینا وړه درآمد یا وارد کړي دي او دویم دا چې سږ کال په پنجاب کې خورا زیات غنم شوي دي چې تر لږ وروسته ښایي د وړو نرخ لا ټیټ شي د سیمې ځنې اوسیدونکي وایي چې ځنې دوکانداران اوس هم وړه په پخوانی نرخ خرڅوي دوی دا راز غوښتنه کوي چې حکومت دې د خوراک څخاک د نورو شیانو بیې هم ټیټې کړي د شبیر احمد جان رپورټ
د اوړو ډیلرانو په وینا د 10 کیلو اوړو تروړه چې تر اوسه د 2200 روپو نه تر 3000 روپو خرڅېدله اوس د 2500 نواله تر 1400 روپۍ تروړه ارزانه شوې ده د پنجاب نه خیبر پښتونخوا ته اوړه وړونکي د تاجر شاه زمان وایي
د پنجاب خبره به دې وخت کتاب سره زو کوم چې کوم اوړو په سپیشل اوړو په 2700 روپۍ ملاوېدل د پنجاب نه موږ لراتل هغه نن 2400 2250 روپو لراغلي دا سې چې کوم دا دې کې بیا فاین اوړو نه په 3000 روپۍ باندې چې کوم ریټ او هغه اوس 2700 2400 2500 پورې رالي دا غنم چې څونه زیات
خیبر پختونخوا خپل د اوړو ضرورت زیاتره د پنجاب د غنم اوړو نه پوره کوي ځکه پنجاب د پاکستان تر ټولو زیات غله پیدا کوونکی صوبه ده دا چې د اوړو نرخ راټیټېدو ته عام ولس سره ګوري نو علی جان چې د فرنیچر یا ترکاڼۍ روزګار کوي وایي چې ډېر ښه خبره ده خو باید نور توکي هم ارزان کړل شي
لوړو پنځه کې کوم مطلب دا دی چې او د 200 ریټ کبیر راغلی خو د روسي د برکت په اړ یو نور لري چې ګلانی دی راځي اتره دا چې څنګه په اورو کې میرا کې چې دا چې په لرو چې نو کې کوي راځي دا چې چل دې 7 ګلانی په 300 شپږ روپے کیلو دی دا چې وخت ته ګوره په 300 روپے کیلو دا چې دا چې په اړ یو چې په دال مسلو په چې نو کې کوي راځي
محمد
عالم وایي چې ځینې دکانداران اوس هم داسې دي چې هغه زوړ ګران نرخ باندې اوړه خرڅوي، باید حکومت نرخونه راټیټولو کې خپل کردار ولوبوي.
دا اوړو او پرېټونو کې چې کمی نو واضح کمی راغی، خو بعضې دکانداران اوس هم داسې دي چې لکه کم ریټ باندې خرڅوي. زما هغوی ته هم دا اپیل دی چې خدای ته وګورئ، نو مهرباني وکړئ تاسو په دې خلکو باندې رحم وکړئ او تاسو پاک ریټ باندې چې کمی رقم مطلب 2400 روپیا باندې تروړه دا اسپیشل نو په 2400 روپیا باندې خرڅوي. او زمونږ حکومتونو ته خواست دی که هغه پروینشل ګورنمنت او خصوصي ته باندې وفاقي حکومت دی، هغوی ته خواست دی چې یاره دا قام چې کم دیرو دا سو کاله دی ګرانه ډېر زیات اوسه پلو د دې قوت خرید چې کمې دا ننش برابر دی. نو په دغه شانتې د نور اشیای خو ډونو چې دي په دې پرېډونو کې کموالی راغی، نو دا په دې قوم باندې احسان دی.
ځینو بېپاریانو په وینا د مرکزي حکومت لخوا په یوټیلیټي یا سرکاري سټورونو کې اوړو په ډېر ارزانه بیه ورکولو له وجې هم دا نرخونه راټیټ شوي دي، ځکه په یوټیلیټي سټورونو کې شل کیلو د اوړو تروړه خوشا په 1500 روپۍ ملاویږي. دغه ډول د بهر هیوادونو لکه د یوکرین نه هم د غنمو راتلو له وجې د اوړو په نرخ اغیز غورځېدلې دی. دوی خوشبینه دي چې کله د خیبر پختونخوا په شمول د پاکستان په نورو صوبو کې هم د غنمو لونه شروع شي، نو امکان دی چې نرخونه نور هم راټیټ شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
د طالبانو د حکومت ستره محکمې پرون په کندهار کې درې تنو ته د سیاسي فعالیت په خاطر سزا اورولې ده. په همدې حال کې د عدلیې وزارت یو ځل بیا ویلي دي چې د ګوندونو، سیاسي تنظیمونو او اجتماعي ټولنو فعالیت غیر قانوني عمل دی. د سیاسي او قانوني چارو یو شنونکی وایي چې د قوانینو لغوه کولو واک له مقننی سره وي او اجرایوي ادارې دا کار نشي کولای. عصمت ساروان تفصیل لري.
طالبانو په کندهار کې درې تنه د سیاسي فعالیت په خاطر په یوه پوځي محکمه کې محاکمه او محکوم کړل. په افغانستان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سترې محکمې پرون پنجشنبه اعلان وکړ چې دوه تنه یې د سیاسي فعالیت په تور هر یو په 15 کاله بند محکوم کړي او درېیم یې په 10 درو او حبس محکوم کړی دی. د طالبانو سترې محکمې د دغو کسانو د سیاسي فعالیت د څرنګوالي په اړه جزئیات نه دي ورکړي. همداراز د دریم کس د حبس د مودې په اړه هم څه نه دی ویلي. د حقوقي چارو متخصص او د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنسي پوخانی استاد پوهن نصرالله ستانکزی وایي د سیاسي جرم اصطلاح د افغانستان په جزایي کوډ کې چې د جمهوریت په وخت کې نافذ و اصلا نشته او نه په نړیوالو حقوقي سیستمونو کې د سیاسي جرم اصطلاح کارول کیږي. د زیاته کړه
د سیاسي فعالیتونو په نتیجه کې د جرایمو مسأله باید د قانون په رڼا کې اوسي. دا په داسې حال کې ده چې هیڅ یو حقوقي سند نه دی رایه سوی چې په کندهار کې د دریو تنو مجازات د کوم قانون پر بنسټ عملي شوي دي یا حکم پرې صادر شوی دی.
دا لوبلې ورده چې طالبان د سیاسي فعالیت په تور چاته سزا ورکوي او هغه هم اعلانوي. تر دې وړاندې طالبانو ګڼ شمېر مدني فعالان او اعتراض کوونکي په تیره بیا ښځینه فعالانې نیولي، خو نه یې د نیولې اعلان کړی او نه یې د بند مودې او محکومیت په اړه څه ویلي دي. له دې سره هم مهاله د طالبانو عدلي وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې د سیاسي ګوندونو فعالیت منع دی او په دغه وزارت کې د سیاسي ګوندونو ریاست لغوه شوی دی. تر دې مخکې تیره اونۍ د طالبانو د عدلي وزیر په یوه وینا کې د هغو انتقادونو په ځواب کې چې له خپل هستوګنځي څخه د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار د استلو په خبرګون کې وکړه، وویل نور سیاسي ګوندونه منه دي. د طالبانو د عدلي وزارت وایي چې د ګوند په نوم هر ډول فعالیت غیر قانوني دی او خبرداري ورکوي چې د سیاسي فعالیت د تکرار په صورت کې به له سرغړوونکو سره قانوني او شرعي چلند وکړي. پوهان ستانکزی د طالبانو د عدلي وزارت د دې اعلامیې په اړه وایي چې دا وزارت د قانون د وضع کولو صلاحیت نه لري.
لویا تیروتنه دا ده چې معلومیږي چې د عدلي وزارت هم د تنفیذ صلاحیت لري او هم د الغا. دا په داسې حال کې ده چې د عدلي وزارت یو اجرایوي اداره ده او په هیڅ وجه د قانون د وضع تصویب او الغا صلاحیت نه لري. قانون معمولا هر وقت ملغا کېدای شي یا تعدیلېدای شي چې دغه با صلاحیت مرجع لخوا چې قانون تصویب شوی وي بلته دغه مرجع لخوا نه ملغا کړی سي.
د طالبانو د عدلی وزارت نه یوازې د سیاسي ګوندونو فعالیت منع اعلان کړی، بلکې وایي چې د ټولنیزو ټولنو فعالیت هم منع دی. دا وزارت وایي چې یوازې خیریه بنسټونه او اتحادیې په هغه صورت کې چې له دغه وزارت رسمي جواز ولري فعالیت کولی شي.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
او سم په پیښور کې د سهار لس نیمه او په کابل کې لس بجې شوې د مهمو خبرونو لنډیز. په کراچۍ کې د افغان کډوالو د مرستې کمیټې د پاکستان له حکومت غوښتې دي چې اسناد لرونکي افغانان دی نه باسي. د کمیټې غړو پرون مشال راډیو ته ویل چې په دې اړه د اپریل پر څلورمه د پاکستان وفاقي او صوبایي حکومتونو او یو شمېر حکومتي ادارو ته لیک استولی دی. د کراچۍ یو لوړ پوړی پولیس افسر فاروق بوکټي تیر ورځ مشال راډیو ته ویل چې پولیس د حکومت په وینا د افغان سټیزن یا وګړیتوب کارډونو لرونکو په اړه معلومات غونډوي. دا په داسې حال کې ده چې د سند او پنجاب حکومتونو تیره میاشت ویلي ول چې پلان لري چې د اپریل له نیمایي څخه له هیواده د افغان سټیزن کارډونو لرونکو د ایستلو بهیر پیل کړي. د بخښنې نړیوال سازمان پرون په یو بیان کې د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې سمدستي دي له دې پریکړې په شا شي. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر وایي چې وسلوالو پرون په میرامشاه کې یو پولیس سرتیری وژلی دی. روخان زیب پیغا مشال راډیو ته ویل چې وسلوالو طارق خان په تپی سیمه کې وویشت او وتښتیدل. وروسته د پولیسو ضلعي دفتر په یو بیان کې ویل چې د سرتیری د جنازې لمونځ د میرامشاه په پولیس لاینز کې وشو چې پکې د پوځ ځایي مشر په ګډون یو شمېر چارواکو ګډون وکړ. د پرونۍ حملې ذمواري لا چا نه ده منلې. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی له پاکستانه غوښتي دي چې د ازادۍ راډیو پر پخوانی خبریال احمد حنایش دی د حملې پلټنې وکړي. هغه ادارې چې مرکز یې په نیویارک کې دی پرون په بیان کې ویل چې چارواکي باید په سمدستي ډول پر هغه جلاوطنه خبریال د برید تحقیقات وکړي او پر موټرسایکل سپاره دوه بریدګر دی د قانون منګولو ته وسپاري. بیان وایي چې یوې باخبره سرچینې چې د امنیتي اندېښنو له وجې د نوم له ښوولو ډډه وکړه ورته ویلي دي چې احمد حنایش د اپریل پر دریمه شپې مهال کور ته روانو چې د اسلام آباد په جی شپږ سیمه کې ورباندې حمله وشوه. د حنایش روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ خول شوی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیلو وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ته ویلي دي چې د غزې تړانګې د جګړې په برخه کې د امریکایي ملاتړ مستقبل د ولسي وګړو او مرستندوی کارکونکو د خوندیتوب لپاره پر نویو اقداماتو منحصر دی. بایدن او نتنیاهو پرون تر هغې څو ورځې وروسته ټلیفوني خبرې وکړې چې په غزه کې د اسرائیلو په هوایي بریدونو کې و خوراکي مرستندوی کارکونکي ووژل شول چې ورسره د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ تعلقات لا پیچلي شوي دي. او د هند د کرکټ په غوره لیګ انډین پریمیر لیګ یا آی پی ایل کې سن رایزرز حیدرآباد او چنائی سپر کینګز لوبډلې یو بل ته مخامخېږي. د حیدرآباد پر راجیو گاندی لوبغالی کې د اپریل پنځمې سیالي د پېښور پر وخت د ماخام پر وو او د کابل پر شپږ نیمو بجو پیلېږي. د خبرونو لنډیز مو واورید. وستونیزې فرهنګي او ادبي خبرونې مشال راډیوي مجلې وخت دی. نن مو په خبرونه کې د پکتیکا له پیژندلې شاعر بشیر باران سره خبرې کړې دي. د نوموړي دوه شعري ټولګې خبرې شوې دي. دا خبرونه چې تاسو یې تکرار اورئ نجیب عامر جوړه کړې ده.
د مشال رادیوي مجله د مشال رادیوي مجلې ګران اوریدونکو سلامونه. نجیب عامر یم او تاسو ته په تازه ګڼه کې هرکلی وایم. دا اونۍ له یو داسې ځوان شاعر سره خبرې کوو چې د شاعرۍ ډېر کلونه نه کېږي خو په کم وخت کې ډېر لوی نوم ګټلی دی. د خپرونې میلمه مو بشیر باران دی. بشیر باران د افغانستان د پکتیکا د ارګون سیمې دی خو پیدا شوی په وزیرستان کې دی. د 1995 کال زوکړې بشیر چې وروسته بشیر باران شو په 2001 کال کې د خپلې کورنۍ سره بیرته خپل پلرنی ټاټوبي پکتیکا ارګون ته ولاړ. د لیسې تر کچې زده کړې په ارګون لیسې کې ترسره کړې او بیا یې د کابل په پولي تخنیک پوهنتون کې لوړې زده کړې وکړې. تر هغې وروسته عملی ژوند پیل کړ. په بیلابیلو ادارو کې کار وکړ او د شعر او ادب سره یې هم خپله رشته وپالله. هغه په پکتیکا کې د یاران په نوم د محلي رسنۍ او ټولنیز بنسټ بنسټګر هم پاتې شوی او د شعر دوه چاپ شوي اثر لري چې داو او داغ نومېږي. د ښاغلي باران شاعري خدایي موسیقۍ ته جوړه ده او ته به وایې لیکلې هم په ترنم کې ده. هغه د شعر جوړولو لپاره خپلې تجربې کاروي، یو ځانګړی لید لوری لري. ټکی د نورو شاعرانو نه مختلف دي او خیالونه یې نوي دي. باران غزل او نظم دواړه لیکي او نقادان یې حیرانه کړي دي چې د غزل شاعري وګڼي او که د نظم. له بشیر باران سره د هغه په هنري ژوند د مشال راډیو همکار راشد خټک خبرې کړې.
مننه او سلامونه باران صاحب. خدای مرا ولا دا ستاسو کتاب څومره وخت شو چې چاپ شوی دی؟ دا خپل مې دا ستاسو سیم کتاب دی.
ډېر زیات مننه خټک صاحب. ته ټول لمړی خو مننه کوم تاسو نه چې وخت مرا کا. دا خو زما دویم شعری ټولګه ده چې تقریبا په 2020 کال په لمړیو کې او که غالبا 2020 کال په اواخرو کې چاپ شوی دی. نو دا زما دویم ټولګه ده او تقریبا 80% برخه یې د غزلو ده او 20% پکې نظمونه دي. خو هر وار او فلحال به فکر کوم دا وروستنۍ نسخه به شاید پاتې وي یا به د بازار نه ختم شوی وي.
نو څنګه ده د خلکو عکس العمل د لوستونکو؟ ته ډېر مینهوال لرې. څه وایي خلک د ستا لومړی کتاب ګورې؟ مونږ دا وکتو ستا لومړی کتاب مو لوستی هم نه دی. د دې په اړه خلک څه وایي؟ نقادان د پښتو کره کتونکي عام لوستونکي د ستا مینهوال دوی څه نظر لري؟
هیله کوم خټک صاحب مینهوال به نه ورته وایي. او لوستونکي شته دی د ښه شعر لوستونکي په صحنه کې شته دی. نو زما د لومړۍ ټولګې په پرتلنه باندې دویمه ټولګه بده نه وه. یو خو زما د چاپ کولو هغه د تاثر و چې ما ولې چاپ ته ولې مجبور شولم. د دواړو کتابونو تقریبا همدغسې یوه مسله وه چې د یادښت له خاطره صرف هغه د یادښت پاتې کېدو له خاطره چون خواره ورو ممکن لمانه ورک شوي وای او د لوستونکو نظر یې پاړه باندې بد نه و. نو نقادانو ته خو ارکلی دی. یو دو ملګرو ته مې استولی هم و دمدې خاطره. خو نه پوهېږم یا به یې هغه د ملګرتیا لطف کړی وي که څنګه. نو څه پې رانغلل؟ البته تاسو نه بیا واورو خټک صاحب په شخصي توګه باندې.
نه مننه. خو داسې ده چې دلته کې خو د کتابونو څوک د پښتو کتابونه وچ ډل لوستل کېږي چې څوک یې لولي هغه په خپله لیکوالان او شاعران وي که نه عام لوستونکي نه ده که یې نه لولي ډېر. تاسو بیا په دې لږ وخت کې داسې یو اندازه مشهور شوی په پښتو لوستونکو کې. خو ځینې خلک وایي ستاسو ځینې انډیوالان وایي چې دا هغه یو نظم یې چا وویلو په ساز سره موسیقۍ سره دا زنځیر حلقې حلقې د مبارک شه. نو دا د هغې نه دغه شو مشهور شو. او وکی خبر چې ما ته هم ستاسو لومړی کتاب نه دی رارسېدلی او هغه نظم مې البته لوستی او اورېدلی مې وو او خوښ شوی مې وو. نو تاسو څه وایي د کتاب ستاسو شاعري مشهوره کړه که هغه موسیقۍ مشهوره کړه؟
ډېر زیات مننه خټک صاحب. یو خو دقیقا د هغه نظم خبره ده چې مرتبې دې مبارک شه او یو په ټوله کې د ټول شعر هغه د صدای خبره ده. د وروستۍ شاعري چې وه د دې بدلونونو د وروستیو سیاسي بدلونونو هغه د وطن د پرېښودو ماجرۍ او دا ټول مسایل پکې دخیل وو. نو د وروستۍ شاعري چې پکې وه زما لږه بېله ده د کتابونو د چاپ شوي نسخو نه. نو هغه په ټوله کې هغه شاعري بېله ده په خټک صاحب. خو دغه نظم چې دی او دا نظم هم د ولسي ادب چون زه په ولسي ادب کې لږ بلد یم نو د ولسي ادب ډېر تاثر و پکې. یو خو دا د نظم هغه طرز او سټایل داسې نسبتا نوی غوندې و یا ښه و اسانه و او تقریبا کمپوز شوی غوندې و باوزنه سیمپل سټایل دی. نو په هغې کې شاعري وشوله او بس کرن د کور آباد وي هغه خوښه شوله ویې ویله او ښه د لوستونکو خوښه شوه د اورېدونکو. البته
تاسو د ولسی ادب خبره وکړه. د ولسی اصناف چې ته خوسته په ختمېدو دي ډېر لږ خلک دي چې هغه مثلا چربې ته لیکي یا بګتې لیکي یا نیمکۍ لیکي. تاسو دې ته په کوم نظر ګورئ؟
نه خیر زه په دې نظر نه یم چې په ختمېدو دي په خټک صاحب. فقط دغسې ده چې تاسو ته بهتره معلومه ده د هنرمندانو د سندرغاړو فکر نشته وه یا پام نشته دی ورته. ګنې داسې دي چې حتی د اتن غاړې خو اوس تقریبا هغه دود هم ختم دی په ودونو کې او په ولس او په کلو کې. خو بیا هم د هغه ډېر غني هغه مونږ لرو اثر مونږ لرو چې هم پکې د اتن غاړې چاپ شوي دي یا د کاکړۍ واړو یا د ټپو یا د حتی د دې د شاعرۍ او د نورو سیمفونو. نو ختمېدو خو به بېله خبره وي. اما د هنر او دغه د سندرو ذوق زه فکر کوم بدل شوی دی د موسیقۍ ذوق او هغه د ولسي ادب سره د موسیقۍ تړون چې کوم دی د هغې اثر پرې ډېر دی. نو چون اوس د موسیقۍ ذوق بدل غونډ شوی دی، لږ بازاري شوی دی او ولسی ادب ته نه پاتې شوی دی. گنی په ورکېدو خو به زه څه ووایم، چاپ نسخې به خو حد اقل نه ورکېږي، او اوس بازار کې کافی کتابونه شته دی د ولسی ادب اړوند.
ولسی ادب خو خیر اسم سینه پسینه راځي، چاپ ته ډېر ضرورت هم نه لري، ورکېږي په دې معنی چې بیا خلک نه یادوي کنه، لکه د یو نسل نه چې بل نسل ته ځي او هغه شیان ونه رسي نو موږ چې ورک شول. خو که داسې وشي چې لکه د ولسی ادب چې کوم رنګ دی، یعنی هغه فورم په خپل ځای پاتې شي، یعنی غزل دی کنه، غزل خپل وي خو رنگ پکې د ولسی ادب د سندرې او ګډ شي. د سایل صاحب په صدقه کې هم دغه شته، او ستاسو په شاعرۍ کې هم ملګری وایي چې دا رنگ شته دی چې فورم مو خپل دی خو رنگ دغه چې دی رنگ پکې د ولسی ادب دی. تاسو سره څومره متفق یې؟
بله، زه د دې نظر کړی کوم. خټک صاحب ماته بعضې ادیبانو ملګرو هم ویلي دي، او دا اوس زما سره یو تړلی تاثر ګڼلی دی، نو زه هر کلی کوم او بل ښه دی. او زه ما مخکې یادونه وکړه، زه ولسی ادب سره بلد یم او پاتې شوی یم. زما ژوند لکه د کابل پرتله ډېر غرونو کې تېر شوی دی، پکتیکا کې پاتې شوی یم. نو هغه د لوی پکتیا هغه غرنۍ او ولسی ادب شاید ما باندې تاثرات لږ ډېر وي.
دا اوس نوې شاعري چې تاسو کوئ په دې ټولنیزو رسنیو کې خورېږي، دا کم چې تاسو ورته مقاومت شعری وایي یا د انقلابي شعری وایي، یا مقصد چې داسې ډېره رنګینه نه ده، البته سنګینه ډېره ده، او ځنه خلک وایي د لایق صاحب په پله باندې روان دي، تاسو دا منئ ورسره؟
هیله کوم خټک صاحب، زه د لایق صاحب نوم خو زما شخصا زما دپاره، یا ټوله کې ستاسو دپاره چې څومره زه پوهېږم، نورو ادیبانو مشرانو دپاره ډېر محترم دی، او خپله کوم ځانګړی ځای چې دی هغه خپل ځای. او مونږ بلې لایق صاحب زمونږ د ولایت بیا دی نګری غلطه زپات شوی ما کور مې ورته لیدلی دی، د فکر مې وستلی دی. د پټوله کې زه دا منم بلې چې په هنر او شعر کې حتی ماته مسیر ټاکلی دی لایق صاحب. د لایق صاحب مطالعه زه دې ته چمتو کړی یم چې زه په هنر کې خپل مسیر وټاکم، او دا مسیر راته د لایق صاحب مطالعه را کړی دی. او نور دا ورستۍ د رزم کوم شاعري چې دا و د دې ورستۍ بدلونونو زیږنده ده. خټک صاحب یو مشر قانی صاحب وای وای دا سکوت لک خوشو ایتا باندې شاعران تیرا کړل، نو البته دای ټوک گئی.
او قانی صاحب خو خیر دا پته نه لګی چې کله ټوک کوي او کله سنجیده خبره کوي، نو خداس ده چې کدا شای په زیات زورور شي، نو دا هنر هنری اړه ډېر کمزوري کوي نه چې دا تش شوار پاتې شي.
لا د خداس په سور زی وړاندې زپې هم شاعره کې چې د ازادي رادیو غ و با معیار شاعره و، نو د پښتو د ادب ډېر نموتی نمونه اجملان صاحب او سید شینواری داخلي قربانو، بیا کاروان سے دو نور مشان هم کې ملمانو. نو دا مثال زک پکې وایم چې دا سوال هم ورسره حل شي، فکر کوم د ځواب ورسره نغښته وي. د مشاعرین وړاندې ما ته د قربانیو لږ یادونه وکړله چې تر ډېره پورې که ته دا احتیاط وکړي چې سیاسي شعر ونه وایي، چون یو غزل یا دې ته ورته یو عادي نسخه که ووایي نور به خشي ماوي سمه ده. نو ما ورسره یوه ټوکه وکړله، مال تاسو ما ته امتیاز او ایرام اسم نه پیرا کوئ، نو یادښت ته راخلې مې کوم شعر چې وړاندې هغه به درته ولولم او دا نوبت به پې تیر کړو. نو غالبا په شعر کې چرته سیاسی په دې حساب چې مونږ زما د پاره چې کوم آیډیل رهبران دي، ډاکټر صاحب نجیب الله نوم پکې راغلی و، دا د مشاعرې په منځ کې زمونږ ښه عالم او نقاد اجمل پسرلی صاحب یو نقد وکاو، انفرادي نه کوم شخصي دا خبره کوم. هغوی د مثال کې د نزار قباني یو مثال هم راوړو چې سیاسي شعر پسې زه خپله ورځم او رومانټیک شعر زما پسې خپله راځي. نو په ځواب کې ما ورته د نزار قباني یوه بله وینا ور یاده کړله چې عشق څه د مشرق روایت هم نه دی چې هلک او جینۍ واده سره وکړي او عشق ختم شي. نو عشق به تعریف یې خود، نو د چا دپاره به جینۍ وي یا به بل آیډیل انسان وي، زمونږ دپاره رزم دی، زمونږ دپاره وطن دی. نو مونږ هماغه عشق ته شاعري کوو. نو که چېرته په دې منځ کې شعر ځنې یو خواته کېږي هم په دې پروایې ځکه نه ساتو چې آلریډي لکه تر اوسه پورې هم مونږ هنر د خپل فکر نه قربان کړی دی، ځکه مونږ همدغسې حالت کې یو.
مننه. نو داسې که یو شعر راته وایي چې بېخي رومان وي، او بل داسې یو شعر راته وایي چې بېخي رزم وي، نو بیا به د اورېدونکي هم پوه شي او زه به هم لږ زیات پوه شم. زه خو دومره عالم سړی نه یم، نو ستاسې د مثال په بابت واضح کی. بیا
سمه ده، خلک زه موبایل راوړم.
راوړه موبایل راوړه.
ډېره مننه. دا یو غزل دی صاحب،
مهرباني.
ز سراہی لدے پتری پتری کچکول کڑمتا ز سراہی لدے پتری پتری کچکول کڑمتا وقت پانی پانی کڑم بیا پانی پانی ٹول کڑمتا مننه ز سراہی لدے پتری پتری کچکول کڑمتا وقت پانی پانی کڑم بیا پانی پانی ٹول کڑمتا ستال بدن بغی گڑک یو سم گل وڑکی ستال بدن بغی گڑک یو سم گل وڑکی نا بل قد د پرس پگمئی پشپول کڑمتا مننه ریک شوم جارو دکڑم سہرا کی سپان دی وٹو کی دے ریک شوم جارو دکڑم سہرا کی سپان دی وٹو کی دے دوت شوم پود د چراغونو د ماحول کڑمتا نه
لا سپان دی خو زمون د سیمه تورې دی
او ټول سیمه پورې تړلې دی اوس خو ډک او خو خیر دی مونږ تر سیمه می بوی راځي کنه خو بوی راځي دا نغاره د شادر خو په مخ خیالي وربلا دا نغاره د شادر خو په مخ خیالي وربلا چې له وطنه به غنچه غنچه را ټول کړمتا او دا ستال نرخ سپوږمۍ لمس کړم له بدلې زاویې د بیخی بلې زمانې له ظرفه ټول کړمتا دا ستال نرخ سپوږمۍ لمس کړم له بدلې زاویې د بیخی بلې زمانې لزر فتول کړم تا وخت پانی پانی کړم بیا پانی پانی ټول کړم تا
مننه دا خو ډیر رومانټیک او ډیر پیچلې غوند غزل هم وو خوند یې وو
مننه پیچلې وو په خټک سیب بس تاسو چې سره کړی وستا
ډیر خوند یې وو
ډیر زه ته مننه نظم دی پکی وش خټک سب ساس پیجا
شادر شاد
نو د دې د لم نه پیغام د پچلې بیا ورته وای خټک سب خدای دې ورسته دې هرات د زلزلې د پاره وسان ده د لس لچ کګومبته د لارام په سر ګومبته دغه یو سرو کوي ولسی سرو کوي دی نو تکورن دې انجل لو زندجان شا ټکورو نه دی انجل لو زندجان شا هری زخم دی نگین د خراسان شا ازاداره د زردشت بابا معبده که گنبده د لارام په سر گنبده ډیره مننه دوړې خیژي له کلا اختیارالدینه دوړې خیژي له کلا اختیارالدینه شوې ایرې د انصاری پیر سرزمینه د بدن مځکه دی ریګ دی ناولده که گنبده دل آرام پسر گنبده او پسینه دی تیر لار دوری خمو زعفرانی دخت دی بار دوری خمو پسینه دی تیر لار دوری خمو زعفرانی دخت دی بار دوری خمو پا غوریان دی مناره ناپ دی لقده پا غوریان دی مناره ناپ دی لقده که گنبده دل آرام پسر گنبده او لکه عشق دی چا خوبونه هریواوڑی لکه عشق د چا خوبونه هریوا وړي رودکی تخت د امیر په بخارا وړي شجره مې آریایی ستا لسنه ده او که گنبده د لارام په سر گنبده دا سهرا د طوفانی هوای تیزه د کالیون کمربندونه د چنګیزه دا سهرا د طوفانی هوای تیزه د کالیون کمربندونه د چنګیزه د بادغیس لار د تللې تر لهده د بادغیس لار د تللې تر لهده که گنبده د لارام په سر گنبده له تیمورا تر مغلا تر آرابه مهاجم د لاهو کړي د مرغابه له تیمورا تر مغلا تر آرابه مهاجم د لاهو کړي د مرغابه تر بکوا د مورچلونو تر سرحده که گنبده دل آرام پر سر گنبده بادخیز دی شمالونه دی بادخیزه بادخیز دی شمالونه دی بادخیزه ستا وگمی دی پستگلو لپالیزه ستا پنوم دی زما جشن تر ابده که گنبده دل آرام پر سر گنبده
ډیر لا د خوستان دا ونه داسې ډیر خپکون کې او تراژیدی کا نو داسې مست غزل نه لري ځکه چې زمونږ په دوردون کې خو هر ډول خلک وي نو که یو مست غزل وي چې خوند پرې واخلي
او خو یې ګورو خټک صاحب نو پیدا بشي نو مستی خو چون زمونږ مستی وختونه وو او په وخت کې هم شاعري کړې دغه دوه کتابونه شته دی نو دوی په اصطلاح په عامه اصطلاح خټک صاحب یو شوخ شعر وویل نو راته حیران دی هوا کړه زړه نازړه ولې راته حیران دی هوا کړه زړه نازړه ولې مړوند میټینګ یای خطا کړه زړه نازړه ولې راته حیران دی هوا کړه زړه نازړه ولې مړوند میټینګ یای خطا کړه زړه نازړه ولې او څنګه یکړ دی اړولې دی پوې اړه سینا څنګه یکړ دی اړولې دی پوې اړه سینا په چا باد دا سهارا کړه زړه نازړه ولې او نیسه نرسی سپوږمۍ ستا د قامت ترناپه نیسه نرسی سپوږمۍ ستا د قامت ترناپه ښکته یې مځکې ته راته کړه زړه نازړه ولې مننه او د قبیلې بلا د نورې دنیاګۍ ته ورشه د قبیلې بلا د نورې دنیاګۍ ته ورشه ته د بدن بلا په ماک زړه نازړه ولې او گریوان دی تنگ تڑلی سا دی ما تا ما تا غرزی گریوان دی تنگ تڑلی سا دی ما تا ما تا غرزی لگ دی جنت تا کڑکی واکڑا زر نازڑو ولی گریوان دی تنگ تڑلی سا دی ما تا ما تا غرزی لگ دی جنت تا کڑکی واکڑا زر نازڑو ولی او مڑون میٹنگ یای خطا کڑا زر نازڑو ولی
مننه ډېر خوند یې وکړو داسې ده چې د لیکوالانو شاعرانو ادیبان داسې د خپل فن په برخه کې تل داسې مسترب وي یعنی دغه نه وي اطمینان نه وي ورته نو تاسې د خپل شاعرانو سفر ته یا د خپل لیکوالۍ ته په کم نظر ګورئ دغه اضطراب تاسو محسوسوئ که نه یو څه اطمینان لرئ
ډېر زیاته مننه خټک صاحب دغه خو زمونږ زمونږ دپاره بلکې د هنر دپاره یو حیاتي سوال هم دی نه لکه مخکې چې د رزمي شاعري په اړه باندې تاسو پوښتنه وکړله او ما داسې یوه ګوتڅنډنه ورته وکوله چې د لایق صاحب مطالعې ما ته مسیر راکړه نو زم تر ډېره بریده مسترب وم حتی هغه د خپل سفر منزل قیاس راته نه و معلوم چورت کې هم نو نه خیر اوس ډېر زیات مطمئن یم خټک صاحب او دغه شاید تاسو ته معلومه وي
خدای دې مطمئن لره ډېره مننه
هیله کوم ډېر زیات مننه چې وخت مراک
د معاصر پښتو شاعرۍ یو معتبر او ممتاز سلمی بشیر بارانو چې د مشال لډیو د همکار راشد خټک پوښتنې ځوابولې د خبرونه په لږه شیبه کې پای ته رسیږي خو تاسو ته د کرن خان په آواز کې زموږ د نن د میلمه شاعر بشیر باران د سندره وړاندې کوو چې ورسره به د خبرونه هم پای ته ورسیږي نو مالې اجازه راکړئ او تاسو د کرن خان په آواز د بشیر باران سندرې سره
برباد شام لنگی کڈی بار دبی واد شام لنگی سمیرات قافلی زد برباد شام لنگی کڈی بار دبی واد شام لنگی Bye.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه راپورونه ویډیوګانې تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شئ. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.